د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن د یک شنبه ورځ ده او د زمری وشتمه ده. ل واشنگتن نه د امریکا غږ لومړنی سهارنی پښتو خبرونه اوري. د دې ساعت خبرونه زه سید سلیمان شاه تاسو لولم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې بیګا شپه د کابل په لویدیځ کې واقع د دوبۍ په میلمستون کې د واده د میلمستیا په وخت د سندرغاړو د سټیج څیرمه په یوې مرګانۍ چاودنه کې څو کسان وژل شوي دي او په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د دغې حملې ذمواري چا نه ده قبوله کړې او د ښار په شپږم حوزه کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعه‌ګان دي شوي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي پړه د افغانستان د دښمنانو په غاړه واچوله. گمان کیږي چې له زر نه زیات میلمانه د چاودنې په وخت په میلمستون کې موجود وو. عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې د چاودنې نه لږ وروسته یې د ځوانانو، ماشومانو او میلمنو مړي ولیدل چې په هره خوا تیت او پرک پراته وو. د واده د څښتن په شمول خلک لیدل کېدل چې په ورختایي سره د کورنۍ غړي خپلوان لټول. د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ له مخې په افغانستان کې سږ کال د تیرو شپږو میاشتو په موده کې 1500 کسان دغه شان حملو کې یا وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جمعې په ورځ کوټې ته نږدې د کوچلاک د سیمې په لنډۍ نومي کلي کې په یوې دیني مدرسه کې د بم په مرګانۍ چاودنه کې د طالبانو د رهبر مولوي هبت الله خونزاده د ورور مولوي احمد الله د وژلو غندنه کړې ده او دغه حملې یو غیر اسلامي عمل بللې. په عین وخت کې د رویټرز اژانس په پېښور کې د طالبانو د یو مشر له قوله رپورټ ورکړی چې د دوی د مشر د ورور وژل به یې له امریکا سره د سولې له مذاکراتو نه وانړی. طالبان او امریکایي ډیپلوماتان لګیا دي کوشش کوي چې د مذاکراتو له لارې د افغانستان د 13 کلن جنگ د ختمولو لپاره او د خارجي عسکرو د وستو په غرض د سیاسي لارې د موندلو لپاره یو فارمول جوړ کړي. د پی اژانس وای ګمان کوي چې په چاودنه کې طالبانو د رهبر یو زوی هم ټپي شوی. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره خپل نوي شرایط اعلان کړي دي. د جمهوری ریاست وایان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د حکومت د سولې د نقشې اساسي اهداف اوربن سیاسي ژوند ته د طالبانو ستنېدل او له حکومت سره مخامخ مذاکرات دي او له طالبانو سره د هر ډول موافقې پایله باید همدای. صدیقی د اشرف غنی د حکومت د شرطونه وروسته له هغې اعلان کړ چې د شنبې په ورځ د نیو جرسي په ایالت کې د جمهور اسلام تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه د امریکایي مامورانو یوه مهمه غونډه وشوه او د غونډې نه وروسته د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې د تشدد کمولو ته اشاره وکړله. د صدیقي په وینا په لومړي ګام کې باید طالبان وهڅول شي چې اوربند ومني او له ملت سره خپلې ښکاره دښمنۍ ته د نوموړي په وینا د پای ټکی کیږدي. امریکایي چارواکو طالبانو د صدیق صدیقي په څرګندونو باندې تبصره نه ده کړې. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د موبایل فونونو په شمول د مخابراتو او اتصالاتو شبکې په نسبي توګه فعال شوې دي، خو په سلهاو خلکو د شنبې په ورځ بیا د هند حکومت په پالیسیو په خلاف احتجاجي مظاهرې وکړې. په لسګونو زره هندي عسکر او پولیس په سرینګر او د کشمیر په نور غټو ښارونو کې چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي غزمې کوي. د کشمیر د کنټرول د کرښې په اوږدو کې د پاکستان او هند پوځیانو نښتې دوام لري. یو هندي عسکر د شنبې په ورځ د پاکستاني عسکرو په ډزو کې وژل شوی دی. د ای پی خبر ایجنسی رپورټ ورکوي چې د شنبې په ورځ د سوریې په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د روسیې او د سوریې د رژیم د هوایي قواوو په بېدرېغه بمباریو کې د یوې کورنۍ د اوو غړو په شمول 13 کسان وژل شوي دي. د سوډان انتقالي نظامي شورا او دغه شورا مخالف غورځنګ مشرانو د شنبې په ورځ په خرطوم کې د قدرت د شریکولو تاریخي موافقه لاسلیک کړې ده چې له مخې به یې دواړه ډلې د پوځیانو ملکیانو په ګډون انتقالي شورا تشکیلوي. دا شورا به په خپل وار په دریو کلونو کې په سوډان کې د انتخاباتو لپاره لاراواری او نوی حکومت برمنځته کیږي. د خرطوم په شمول په غټو ښارونو کې په زرهاوو خلک د خوشحالۍ نه راووتل او ملي ترانې غږولې. او پرون د شنبې په ورځ د ښوونځیو استادانو د حکومت د مخالفانو په طرفدارۍ د هانګ کانګ د اجرایه رئیس کیری لام د رسمي اقامتګاه مخې ته مظاهره وکړه، د پولیسو د تشدد غندنه وکړه. په هانګ کانګ کې له تېرو دریو میاشتو تقریبا هر ورځ احتجاجي غونډې کیږي او توقع ده چې نن د یک شنبې په ورځ به هم یو غټه مظاهره وشي. دا د دې سات خبرونه.
خبرونه بود امریکا جغ آشنا رادیو تو اوریدل دا هم د دې خبرونې رپورټونه د افغانستان جمهوری ریاست وایي امریکا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د اعلامیې د لاسلیک کولو وروسته د افغانستان د حکومت سره هم یو اعلامیه لاسلیک کوي چې پکې به یو ځل بیا نړیواله ټولنه د افغانانو سره خپلې ژمنې تازه کړي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرم شینواری له کابله رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایان صدیق صدیقی د شنبې د ورځې ناوخته کابل کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل چې افغانو پتلا د جمهوری ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکای چارواکو د جمعې د ورځې د غونډې د جزئیاتو ترلاسه کولو ته انتظار وباسي. خو ښاغلی صدیقی ویل چې دغو خبرو وړاندې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د ویډیو کانفرنس له لارې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د طالبانو سره په دوحا کې د اتم پړاو د خبرو او هم د جمعې د ورځې د غونډې د بحثونو په اړه معلومات ورکړو.
هغه جزئیات چې د اتم پړاو په برخه کې زموږ سره مطرح شول، شریک شول، یو څه له پرمختګونو چې خیلزاد صاحب درلود په دې پړاو کې. اما مهم هدف زموږ د پاره دا دی هر هغه هلیزلې چې د امریکې له خوا کېږي د دې په مذاکراتو کې څو مهم ټکي باید پام کې ونیول سي. پر هغه باندې موږ همیشه ټینګار کړی، زموږ ملاحظات دا مسایل ول او دا به یي هغه دا دی چې اوربند باید اوسي او بل د طالبانو حملې د افغانستان خلکو باندې باید قطع شي. بل مسله د مخامخ خبرې اترې او مذاکراتو مسله د افغان حکومت سره چې د کې هر تفاهم دغه نتیجه باید ولري او خاصتا د امریکایانو د خروج یا د امریکایي اساکرو د خروج مسله ده چې په هغه کې کاملا وضاحت شته. د امریکایي لخوا هم او زمونږ لخوا هم چې باید پر شرایطو باندې ولار یو تصمیم ونیول سي.
صدیق صدیقی د افغانستان د حکومت سره د امریکا، ناتو او نورو نړیوالو ادارو د تړونونو په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې کله هم امریکا د طالبان سره اعلامیه لاسلیک کړي یو بل اعلامیه به د افغان حکومت سره هم لاسلیک کړي. هغه ویل چې د نوي اعلامیې لاسلیک افغانستان سره د نړیوال ټولنې د تیرو تړونونو د پاسه کېدو په معنا نه دي، بلکې د ښاغلي صدیقی پر وینا امریکا به د نوي اعلامیې په لاسلیک سره یو ځل بیا د افغانان سره خپلې ژمنې تازه کړي.
دا
په دې معنی نه ده چې کوم تړونه چې موږ په خوا لاستی کړی ستراتیژیک تړونه هغه لغوه شي. د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو د غړو هیوادونو سره د افغانستان اسلامي جمهوریت ستراتیژیک تړونه په خپل ځای دي.
د طالبانو سره د امریکا د ممکنه هوکړې وروسته د امریکا او د ناتو ټولنې سره د افغانستان د ستراتیژیکي تړونو په اړه د صدیق صدیقی دغه سرګندونه وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم تیرونه ورته سرګندونه کړی وي چې طالبانو بیا په خبرګون کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دوحه کې د امریکا او طالبان د اسادو ترمن د خبرو له بهیر څخه په بی خبرۍ تورن کړی وو. طالبان د افغانستان جمهوریت د وین تازه سرګندونه ته لا خبرګون نه دی خوله. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو اسد وحیدوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا سره د نوی اعلامیه لاسلیک ته ډیر لیواله نه دي
ک دغه تړونونه لغوه کیږي. د دغه تړونونو د موادو پر اساس یا د ورستي مادو پر اساس دواړه خونه په دوه کلمې کې بل تاوال ور اوس ولسمشر غنی وایي چې زموږ ترمن ستراتیژیک او امنیتی تړون نشته، نو د اعلامیه لاسلیک ته اړتیا نشته. خو امریکایان له دې خاطر په اعلامیه ټینګار کوي چې حکومت ته وړول اطمینان ورکړي، ډاډ ورکړي چې دلته به حکومت نه پاشل کیږي، امنیتی ځواکونه بل منځ نه ځي او دغه راز حکومت په بشپړ ډول طالبانو ته نه تسلیمیږي.
د افغانستان د جمهوریت ویان د افغان حکومت لخوا د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې په یو جمعات کې د تیرې ورځې د بم د چاودنې د غندنې په اړه چې په ترڅ کې د ریپورټونو له مخې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوند یو ورور هم وژل شوی ویل چې دا چې په دې پیښه کې څوک لاسلري باید د پاکستان حکومت معلومه کړي.
دا د وخت نه سمخ کې چې دا تحلیل وکړو چې په سوله باندې مڅه اغیز لري. خو زموږ هیله دا ده چې د سولې پروسه مختلار شي او نه یوازې چې موږ کوشش کوو پاکستان هم په دې بحث ول سي تر څو په دې پروسه کې کار وکړي او د افغانستان یو ښه شریک پتوګه باندې د افغانستان
سولې لپاره
کار وکړي.
د افغانستان ملي امنیت شورا په ویلم کې کویتی سره نږدې په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه غندلې ده.
د اسد اتويشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو سلمه کلیزه. دا ورځ افغانستان او په ټول نړۍ کې افغانان په ځانګړو مراسمو لمانځي. د امریکا غاک آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیز پانه هم د ځانګړو خبرونو په ترڅ کې دا ورځ لمانځي. د تاریخ پوهانو له نظره د افغانستان د خپلواکۍ د سلکلن تاریخ په لړ کې پرمختګونه، خندونه او تحولات. د امریکا غټ آشنا رادیو له تاسو سره د افغانستان د تاریخي ورځ لمانځي.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د خپلواکۍ د سلیمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت خاص ترتیبات روان دي. د اماني دورې ځینې ماڼۍ رغول سوي او پر ځینو نورو یې لا هم کار روان دي. د کابل څخه لیمې نیازی د کابل موزیم د تاریخي آثارو په باره کې رپورت برابر کړی.
ملي موزیم په افغانستان کې لومړنی موزیم دی. دا موزیم د غازی امان الله خان په وخت کې جوړ شوې ده. د ملي موزیم هم دا ودانه هم د غازی امان الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. دا ودانه چې په خپل منځي جګړو کې ورانه شوې، لا هم د هغه وخت یادګار ژوندۍ ساتلې ده.
مهم ملي موزیم ته او ملي موزیم کارکون ته دا د موزیم ایجادول دي چې د امان الله خان په وخت کې جوړ شوې ده. دا په دې معنی ده چې هغه وخت کې امیر امان الله خان د مفکوره لرل چې یو متمدن، یو مستقل او یو باثبات ملک باید یو ملي موزیم ولري.
په دې موزیم کې د غازی امان الله خان د وخت موټر هم شته چې د هغه وخت د ترقی او پرمختګ نښانی راخی. افغانستان ته په لومړي ځل موټر د پلار امیر حبیب الله خان په وخت کې راغی. خو امان الله خان د هغه وخت د موټر شرکت ته وده ورکړه او د موټرونو شمیر زیات کړ. غازی امان الله خان چې کله اروپا ته ولاړ، په انګلستان کې د رولز رایس نوم کمپنۍ سره د اوولسو موټرونو د اخیستلو قرارداد وکړ او دغه موټر یې خپل هیواد افغانستان ته راوړل. اوس یوازې د امان الله خان او یو بل موټر پاتې دی چې په موزیم کې ساتل کیږي. له ډیرو نورو پرمختګونو څخه یو دا و چې افغانستان د ریل پټلۍ هم درلوده. دغه ریل ګاډی د غازی امان الله خان د دورې دی. په هغه وخت کې دغه ریل ګاډی له پولې ارتل څخه دارلامان ته مسیر درلوده او هر ورځ به خلک لیږدول. اوس دغه ریل ګاډی یوه خالي وسپنه ده. افغانستان سل کاله مخکې د ریل پټلۍ درلودله خو اوس یې نه لري.
مورخین او پوهان وایي چې سل کاله وړاندې د خپلواکۍ له بیرته اخیستو وروسته امان الله خان هڅه کوله په نړۍ کې چې د پرمختګ او ترقۍ څخه پیدا کیدل هغه خپل هیواد افغانستان ته راوړي.
کله چې د پیوز ردریس او شپږم کال کې اروپا ته سفر وکړ، هلته یې ډیر قراردادونه وکړل. د الوتکو د اخیستلو قراردادونه یې وکړل، د الوتکو د ترمیم قراردادونه یې وکړل، د قند جوړولو فابریکه یې راوارده کړه. په هره برخه کې چې دای کوم هیواد ته ولاړ، د هغوی سره یې قراردادونه وکړل.
پوهان وایي چې غازی امان الله خان ونه توانېد د انګریزانو له امله د خپل هیواد د پرمختګ او ترقۍ نیمګړی خوب سر ته ورسوي. لیمان یازی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
او د هم تو نړیوال رپورټونه. هند د اگست په 15 نیټه پریکړه وکړه چې له جمو او کشمیر څخه خاص موقف بیرته واخیست. د دې پریکړې څخه وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ خصوصي غونډه وکړه چې د هند او پاکستان ترمنځ د تازه تاوتریخوالي په پراخېدو باندې خبرې وکړې. خبریاله مارګریت بشیر په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي تقریبا په 500 کالو کې دا لومړی ځل دی چې د امنیت شورا غونډه کوي. په مکړې په دې باره کې رپورټ.
د پاکستان لغښتنې نورسته د امنیت شورا دایمي غړي چین د دغه غونډې غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د بیجنګ نوی استاد ژانګ ژون ورسته ویلي د هند پریکړې په کشمیر کې موجوده وضع بدله کړه او په سیمه کې د تاوتریخوالي سبب شو. ژانګ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
China is deeply concerned about the current situation and opposes any unilateral action that complicates the situation, and we call upon the relevant parties to exercise restraint, act prudently.
چین د دغه وسانه وضع په باره کې په ژوره توګه اندېښمن دی او د هر داسې یو اړخیز اقدام مخالف دی چې حالات پیچلي کې او موږ له مربوطه خواونه غواړو چې له صبر او زغم نه کار واخلي، په خاصه توګه داسې اقدام ونه کړي چې دغه تاوتریخوالی به نور کړکېچن شي. چین په هند باندې هم اعتراض کوي چې د بیجنګ ګټې چیلنج کوي، په داسې حال کې چې دا د اکسای چین په نامو د کشمیر یوه سیمه کنټرولوي. کشمیر په لسیزو یوه سیمه ییز جنجال دی. اتومي لرونکو قدرتونه هند او پاکستان له هغه وخت نه را په دې خوا چې په 1947 کال کې له برتانیا نه خپلواکي ترلاسه کړه، په دغې جنجالي سیمه باندې څو ځلې جنګونه کړي دي. د دغه موضوع په باره کې د هند نظر دا دی، دا یوه کورنۍ مسله ده، د پاکستان سره د په دوه اړخیزه توګه حل شي. مګر د پاکستان استازی ملیحا لودی وایي مسله داسې نه ده. میرمن لودی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The fact that this meeting took place is testimony to the fact that this is an internationally recognized dispute. Today the whole world is discussing the occupied state and the situation there.
حقیقت دا د دغه غونډه چې وشوه د دې حقیقت نه ده چې دا په بین المللي سطحه پیژندل شوی جنجال دی. ټوله نړۍ اوس په دغه اشغال شوي حالات او دغلته په وضع باندې خبرې کوي. دوی ویلې پاکستان د دغه جنجال د سوله ییز حل لپاره چمتو دی. هندي چارواکو د روانې میاشتې د سر نه را په دېخوا د کشمیر په تلیفونونو انټرنیټ باندې بندیز لګولی دی، امنیت یې زیات کړی دی او تحرکات یې محدود کړي دي. د هند سفیر سید اکبر الدین ځینې محدودیتونه مني، مګر ویل ضرور دی چې هغه څه مخه ونیسي چې دی ورته تروریستان وای، د خلکو په خلاف اقدام کوي. اکبر الدین خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Without public order, no democracy can function. So there are reasonable restrictions. We acknowledge that these are restrictions. We are easing them.
دا امن نظم نه بغیر دیموکراسي کار نه ورکوي، ځکه نو دغه محدودیتونه معقول دي. موږ منو چې محدودیتونه شته، موږ یې کموو. یو ځوان ځانمرګ کشمیري د فبروري په میاشت کې په یو نظامي کتار باندې حمله وکړه چې څه باندې 40 هندي عسکر یې ووژل. هند دغه حمله ملامتی په پاکستان باندې چوي او د غچ اخستلو په بدل کې هوایي حمله په هغو ځایونو باندې وکړلې چې وایي دا په پاکستان کې یو تروریستي کیمپ دی. سفیر اکبر الدین ویلې دا به د پاکستان لپاره ښه وي ترور بند کړي چې د نوې ډیلي سره خبرې پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي که په انتخاباتو کې بریالی نسی د هیواد اقتصاد به یې خراب سي. د اقتصادي سوړ بازار یا رکود په اړه د اندېښنو په درشل کې جمهور رئیس ټرمپ د نیو همشایر په ایالت کې هڅه کړې ده چې د رای ورکوونکو ملاتړ راجلب کړي. په دې باره کې نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ټرمپ په نیو همشایر کې په یوې غونډه کې وویل کدای د راتلونکي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې ماته وخوري، امریکایان به اقتصادي زیان وویني.
زه پوهیږم چې د ستاسو خوښیږم، دا غونډه د مینوالو د جشن په شان ده، خو تاسې له ما پرته بل چاته د رایې انتخاب نه لرئ، ځکه ستاسو د تقاعد حسابونه به راټیټ شي، هر څه به ټیټ شي. بنان که مو خوښیږم او که نه، تاسو باید ماته رایه راکړئ.
د پلویانو د ډاډمن کولو لپاره د ټرمپ دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له چین سره د امریکا تجارتي لانجه روانه ده، د ونډو بازارونه بې ثباته دي او د بهالرونکو اوراقو بازارونه د یو احتمالي اقتصادي رکود ښکارندوی کوي. خو د نیو همشیر په غونډه کې د کارن لواسک په شان یو شمیر کسان د ټرمپ کلک ملاتړي دي.
هغه د منځنۍ طبقې په اړه اندېښمن دی او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو. داسې کس مو پکار دی چې د عادي خلکو لپاره مبارزه وکړي.
خو په عین وخت کې د ټرمپ پر ضد مظاهرې هم وشوې.
دا حقیقت چې د ونډو بازار عددي حکومت پر مهال رالویدلی ډېر د اندېښنې وړ دی.
دیموکراتان له ډېره وخته پر ټرمپ انتقاد کوي چې په خپلو اقتصادي پروګرامونو کې د بډای کسانو پلوي کوي.
This is the moment we stand up.
اوس د وخت چې موږ د تعصب او تفرقې چولو په وړاندې ودرېګو. اوس د وخت چې خپل خلک سره یو ځای کړو او د اقتصاد او حکومت رامنځته کړو چې میلیارډران پکې حاکم نه وي. دا حکومت او اقتصاد وچې د ټولو په ګټه وي.
یو شمیر کارپوهان وایي جمهور رئیس ټرمپ ظاهرا د سیاسي اهدافو په خاطر په دې وروستیو کې د چین پر وارداتو د تعرفو لګول و ځنډول.
ښه داسې معلومیږي چې د ټرمپ حکومت دا کار د کریسمس لپاره کړی دی. د تعرفو کولای شول د رخصتیو پر مهال د خریداریو فصل زیانمن کړی وای.
کارپوهان وایي د راتلونکي کال د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاینونو پر مهال اقتصادي رکود کولای شي د جمهور رئیس د بیا ټاکل کېدو لپاره ډیر ناوړه وي. او ټرمپ د اوس مهال لپاره په پیاوړي اقتصاد حساب کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د مطبوعاتو سازمانونه وایي استرالیا یو مرموز ملک سوی دی چې په فعاله توګه په مطبوعاتو بندیز لګوي. د هیواد د مهمو ورځپاڼو مسؤل مدیران او د خبرونو مشران دغه ادعاوې د پارلمان په هغه استعمایي غونډه کې وکړې چې د استرالیا د امنیت په قوانینو او په ژورنالیزم باندې د دوی د تاثیر په باره کې تحقیقات کوي. فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه
په استرالیا کې د مطبوعاتو مشران وایي ژورنالستان بې له ویرې نه باید خپلې وظیفې سرته ورسوي. په سیډنی کې د معلوماتو له مخې ویل کېږي هغه خبریالان چې خپل رپورټونه د حکومت د هغو سري اسنادو له مخې برابروي چې دوی ته په لاس ورغلي وي د غلا شوي شیانو په شان ګڼي. د استرالیا د پارلمان د استخباراتو او امنیت مهمه کمیټه د مطبوعاتو په ازادۍ باندې د ملي امنیت د قوانینو د تاثیر په باره کې تحقیقات کوي. دغه پلټنه وروسته له هغه پیل شوله چې د استرالیا پولیسو د جون په میاشت کې په کانبرا کې د ورځپاڼې د یو ژورنالیست په کور او د ملي خپرونې په دفتر یا ای بی سی باندې حمله وکړه چې خپل رپورټونه د هغو سري اسنادو په اساس برابر کړي وو چې دوی ته په لاس ورغلي وو. په عمومي ډول دغه حمله غندل شوی چې وای ظالمانه او د مطبوعاتو له ازادۍ نه بیخي سرغړونه ده. ای بی سی د هغو رپورټونو له کبله هدف ګرځول شوی و چې بې له محاکمې نه د وژلو او په افغانستان کې د استرالیا د خاصو قواو د نامناسبه رویې په باره کې یې خپاره کړي وو. دغه رپورټونه د هغو سلګونو سري نظامي اسنادو له مخې لیکل شوي دي. د مطبوعاتو مشران په اصطلاح د عامه ګټو د ژغورنې غوښتنه کوي چې په دې سره به خبریالان په دې قادر وي چې د تعقیب له ویرې نه په غیر حساس رپورټونه ورکړي. د استرالیا د خبرونو د شرکت رئیس مایکل میلر وای د ملي امنیت اندېښنې په غیر مناسبه توګه عامه حقوق غټوي. میلر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
We may not be living in a police state, but we are living in a state of secrecy. We have many laws that criminalise journalism. They are creating a secret society that most Australians would not recognise as our own.
خای چې موږ په پولیسي دولت کې ونه وسیګو، مګر موږ په یو مرموز هیواد کې ژوند کوو. موږ ډېر قوانین لرو چې ژورنالیزم مجرم ګڼي. دوی داسې یو مرموزه ټولنه جوړوي چې اکثر استرالیان به یې ونه پیژني چې دا زموږ خپل ده. د استرالیا د فدرالي پولیسو لوړ رتبه صاحب منصبانو د جون د میاشتې په حملو باندې ټینګار وکړ چې د ملي امنیت د دفاع لپاره وي او په حساسو موادو باندې معامله کول دي چې کېدای شي په استثنایي توګه د استرالیا ګټو ته تاوان ورسوي. کورنیو چارو وزیر پیټر ډوټن د استرالیا په ډیموکراسۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ باندې ټینګار وکړ. توقع دا چې د مطبوعاتو د ازادۍ په باره کې د پارلمان د تحقیقاتو رپورت به د اکتوبر په میاشت کې خپور شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په کندهار کې د کوکنارو په کروندو کې د میوو باغونه جوړ شوي دي. د کرنې او مالداری ریاست وایي چې ټول باغونه په عصري معیار جوړ کړي دي او د میوو حاصلات یې باغوانانو ته ډیره ګټه رسولې ده. خبریال عزالله پوپل په دې باره کې رپورت لري.
د کندهار د زراعت اداره وایي چې د نشي توکو پر ضد مبارزه کې هر کال 5000 هکتار څخه پر زیات ځمکه باندې نوي باغونه شول کیږي. مخکې به د کوکنارو کښت ور باندې کېدی. دا د کندهار د ډنډول سوالي هغه نوې شول سوی باغ دی چې تازه میوه تر رسیدلې. د باغ خوند وایي چې د تیر خلاف اوس زیات مزکوال کوشش کوي چې پر خپل مزکو باندې باغونه کښېنی. د بالاکرز د سیمې اوسیدونکو مزکوال اجی عبدالله په اړه دا سی وایي:
خو موږ غواړو چې د وزارت خاص څخه د کندهار اداره یا د مرکزی اداره زموږ سره په دغه سی باغو کومک وکړي، دغه سی باغونه راته جوړ کړي. ان شاء الله دغه بزګر په هیڅ وخت کې مواد مقدر کړي او چې کړي مغه ډیر کمی ډیر محدود وي، هغه موږ خلکو مخړولې دي. زه فکر نه کوم چې نور موږ به تاسو ویني په راتلون کې په دوه کترو کولو کې په کندهار کې به صفر وي مواد مقدر.
په نو باغونو کې تر ډیره د انګورو، انارو او پستې باغونه شامل دي. د نشي توکو مخکنی کروندګر هم وایي چې مزکوال د تیر برعکس د باغداري په اقتصادي ګټو باندې پوهېدلی او اوس تر ډیر پورې پر خپل مزکو باندې نوي باغونه شتي.
موږ د پمړې دي نه لانی راکړي دي را باندې ګرځېدلې دي او په مې په اړه مې شي یو یو واري راته راغلي دي. موږ ډیر جنې خوشاله.
د کندهار د کرهنی او مالداری رئیس انجینر حفیظ الله سیدی وایي چې وزارت یې لمرسکونکو بنسټونو سره په ګډه په دې ولایت کې ټولې زراعتي انکشافي پروژې د بدلی میشه تر چتر لاندې ترتیب کړي دي. د زیاتۍ چې په دې برخه کې تر ډیره د باغداري برخه زیاته واده کړي چې د شمیرو لمخي هر کال په دې ولایت کې له 500 څخه تر 6000 هکتار مځکه باندې نوي باغونه شول کیږي.
من غواړو چې دغه ناروا بوټي د محو کو لری کو او د دې په ځای یو حلال بوټي چې زمونږ وطن د پارم د ګټوي بسګرم پکې وسای او حلال روزي لا سره وړي مونږ هغه ترویجو.
د کندهار د کرهنی او مالداری ریاست ځتې چې دا ولایت د کرهنی لپاره تر لاسو پوری کوښنی اقلیمونه لري چې بلا بیلو زراعتي کښتونو پکې ګټوره پایله ورکړي. د زراعت تغییر د کروندګرو پر ژوند باندې ښه اغیز کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو، د فرار روغتي چارواکي وایي مخکې به خلکو فکر کاوه چې پولیو واکسین یو جبري پروګرام دی او روغتي چارواکي د خپل معاش د ترلاسه کولو لپاره عملي کوي. خو په وینا یې اوس خلک پوسیوي چې پولیو واکسین د فلج د ناروغي د مخنیوي درمل دی او باید د ماشومانو د ژغورنې لپاره عملي سي. او اوس د فرار دینی عالمان هم و ماشومانو ته د پولیو د واکسین پر ورکړه ټینګار کوي. نور حال زموږ د همکار خوشحال ځلان پر پورت کې ووري.
په فرا ولایت کې اړوند روغتیاي مسؤلین دی پولیو واکسین په اړه دی عامه پوهاوی زیاتوالي لامل خوښ دي. د فرا ولایت دی امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایخ وایي مخکې به خلکو فکر کاوه چې پولیو واکسین یو جبري پروګرام دی او اړوند کارکونکي د خپل معاش ترلاسه کولو لپاره عملي کوي. خو په وینا یې ورسته له هغه چې په ماشومانو کې ګوزان پیښې زیاتې سوي، اوس خلک پوسوي چې پولیو واکسین دی فلج ناروغي دی مخنیوي درمل دی او باید دی ماشومانو د ژغورنې لپاره عملي سي.
د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.